دکری مسی وخت د سهار لس بجې سوې. نن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د فروری 8 نیټه ده. د مچال ډوډو په بلګړي کې مزه عبدالحق اکرم کلی کوم هیله ده روغ جوړه خوشحاله بس. په دې ګړي کې په ماسکو کې د افغان سیاستوالانو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې او په دې اړه اعلامیه، او د په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ ځینې نیول شوي غړو خوشي کېدل او د ځینو جیل ته لېږل، او د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او سندرې جادوګرې به هم دراوړو. په پیل کې پوروار کاکړ خبر وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. په ماسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو غونډې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو پر ایستلو ټینګار کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د فعالي ګلالی اسماعیل په ګډون یو شمېر غړي خوشي شوي، خو لږ تر لږه 19 لا هم په اسلام آباد کې بندي دي. او د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به وکولای شي چې د داعش ډلې د فزیکي خلافت ماته اعلان کړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د یو شمیر سیاستوالانو او د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تول څخه د طالب مشرانو د نومونو پر ایستلو ټینګار کړی دی. د خبره د چهارشنبه په ماښام په ماسکو کې پای ته رسیدلې هغې دور ځنې غونډې په پریکړې لیک راغلی چې افغان سیاستوالو او د طالبانو پلاوی پکې ګډون کړی و. تر غونډې وروسته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي خبریالانو ته په وینا کې دا خبرې ډېرې قناعت بخښونکې وبللې. د طالبانو د لسکسیز پلاوی مشر شیر محمد عباس تانگزی هم هلته خبر اعلان ته وویل چې له افغان سیاستوالو سره دا خبرې ډېرې بریالۍ وې. د ماسکو د دور ځنی غونډې په پای کې ګډونوالو یو داسې قرارداد هم وړاندې کړ چې نه ماده درلودې. د غونډې یو جوړوونکی سیف الله لاروی د قرارداد په یو برخه کې وویل
دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوي د افغانستان په بنیادی بنسټونو، دفاعي او نورو ملي نهادونو چې د ټول افغانانو مالکیت دی، د سولې د توافق څخه وروسته په آئین اصلاح، خوندیتوب او غښتلتیا ټینګار کوي.
په پریکړې کې دا هم ویل شوي دي چې په راتلونکي کې به بله دا ډول غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړیږي. افغان حکومت په دې خبرو اترو کې نه و شریک. د افغانستان د اصول د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالبانو ادعا کړې چې ګواکې امریکا له افغانستانه د وتلو د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره مهالویش لري. نوموړي لیکلي که څه هم طالبانو وروسته خپله دا ادعا بیرته اخیستې ده، خو دوی غواړي چې دا په ډاګه کړي چې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم مهالویش نه دی جوړ شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د فعال ګلالی اسماعیل په ګډون یو شمېر غړي خوشي شوي، خو لږ تر لږه 19 لا هم په اسلام آباد کې بندي دي، خو پولیسو یې د نیولو رسمي پخلی نه دی کړی. د ګلالی اسماعیل کورنۍ او د اسلام آباد چارواکو بیګا مشال رادیو ته پخلی وکړ چې نوموړي خوشي شوي او کور ته رسېدلی ده. تر هغه وړاندې ځینې نور فعالان هم خوشي شوي وو. له دوی څخه د انور اقبال په نامه یو کس مشال رادیو ته وویل
سلور زلی زمانه تاسو ته وایته د پښتون تحفظ موومنت سپورټرې مارتي چې زه پښتون یم وایته سره راغلی مې احتجاج نه راغلی و داسې احتجاج نه راغلی مې د پروفیسر ارمان سره بیا اخر کې ویل یاره قرآن باندې لاس کې ده چې زه به بیا د تحریک کې نه یم احتجاج ته به نه راوځمه مې رجې دا نشي کولی.
بل پلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک د 15 نور داسې کسانو تصویرونه هم ورکړي دي کوم چې د ده په وینا په کوټه کې پولیسو نیولي او نن به یې عدالت ته وړاندې کوي. په شمالي وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې چې په هیڅ صورت به هم د کورم تنګي ډیم جوړولو اجازه نه ورکوي. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ په شوه تحصیل کې سوي چې د ځایي مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان پارلماني استازي موسین داوړم پکې ګډون کړی و. جرګوال وویل چې دوی به د دې اجازه ورنکړي چې د عربونو روپیو جایدادونه او قیمتي ځمکې په اوبو کې ډوبې سي. موسین داوړ وویل که حکومت د بجلی لپاره هڅه کوي نو نورې وسیلې او ځایونه هم ستا هلته د کار وکړي. د کورم تنګي ډیم جوړولو پروژه به په 2003 کال کې پای ته رسیده، خو ځایي ولس یې د ځان په تاوان بولي او له هغه وخته مخالفت کوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د فروری پر شپږمه غوښتنه کړې ده چې د خیسور پر پیشه او د ارمان لونی پر وژل کېدو د عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټې جوړ کړې. د پیپلز ګوند یو مخکښ احمد کندی ویل قبایلي سیمې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي، نو صوبایي حکومت ته پکار ده چې د خیسور د پیشې په اړه خپل موقف وړاندې کړي. د اومنیشل ګوند مخکښ سردار حسین بابک مشال راډیو ته وویل
ټول دنیا کې احتجاجونه روان دي، دا چې کوم واقعا غ ماشوم د خیسور بیان کړی دا پکار دا چې وزیر اعلی ته تلوي، پکار دا چې د وزیرانو یو کمیټي جوړ کړی وي، غال ته تلوي چې معلومات کړی چې دا کمیټي جوړ شوی چې تحقیقات وشي چې دا څه چل شوی دی، او هغه حکومت بالکل د لایلمه اظهار کوي.
د جماعت اسلامي غړي عنایت الله خان ویل چې د خیسور او لورلای پیښې له بشري حقوقو سرغړونې دي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان ویل د خیسور پر پیښه دي په اسمبلی کې بحث وسی، نو حکومت به خپل موقف وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د شمالي وزیرستان د خیسور کلي والک کایات خان تور پورې کړی و چې د پاکستان پوځیان یې کور ته ورځي او ستر یې ماتوي، خو پوځ دا خبره رد کړې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر ولسی فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري. ولسمشر اشرف غنی دا خبره نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. ولسمشر غنی لیکلي دوی باور لري چې دا د هر حکومت اخلاقي ذمواري ده چې د سخت دریزۍ او ترهګرۍ پر ضد د ټولو ولسی فعالیتونو ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا که داسې ونیسي نو دا به اوږدمهاله منفي نتیجې ولري. ولسمشر اشرف غنی زیاته کړې چې سخت دریزۍ او ترهګرۍ د ټولو سیمې مجموعي امنیت ته خطر پیش کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د فروری پر دویمه په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوڼی ووژل سو، او له هغه وروسته د احتجاجونو پر مهال د یاد غورځنګ یو شمېر غړي نیول سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولای سي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماته اعلان کړي. ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ کړې ده.
خبرونه مله بوریوال کا کړه اوریدل. په روس کې د افغان سیاستوالانو او طالب استازو ترمنځ ناسته پای ته رسیدلې. د افغان حکومت دا غونډه رد کړې. د حکومت او سیاستوالانو ترمنځ د اختلاف څنګه رامنځته شو؟
د ولسمشریزو ټاکنو له کبله دغه اړخونو ترمنځ اجماع خود څه چې بیخي اختلاف منځته راغی، اوس دوی یو بل سره سیاسي مبارزې ته دنګ نو ډېر ژور اختلاف کې قرار لري.
په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ ومن په نیوسو غړو کې ځینې جیل ته لېږل شوي او ځینې خوشي شوي. په زندان کې حالت څه و؟
د شپې په یخ کې ټاکلې شاړ ځمکه پراته وو، سهار بیا په هغه باران کې راویستلو بهارې ودرولو. داسې یو حلفنامه صاحب ته راته لیکل.
او سندري جادوګری خبرونه د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې پخوانی پروډوسر شوکت علي پاړه ده.
مونږه دېش کاله مرګرتیا وه، بلا ډرامې کړي دي، ټوټیم کړي دي او موسیقي هم ډېره زیاته کړې ده. ډېر کمیټډ سره یو
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ډېر سره اوسې. او سم د خبرونې د پایلې پور د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان ډلې او طالب استاذ ترمنز د سولې په اړه د ماسکو د ورځنۍ غونډه له افغانستان څخه د بهر ځواکونو پر بشپړه وتو او له تورلیسټه د طالبانو د نمونو پر ایستلو ټینګار سره پای ته ورسېده. دا د ورځنۍ غونډه په پای کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د خبرې اترې قناعت بخښونکې وبللې. طالب استاذ شرمت عباس تانکزي هم ویلي له افغان سیاستوالانو سره د خبرې بریالۍ وي. اجمالاند نور تفصیل راکوي.
په مسکو کې د افغانانو ترمنځ دا دوه ورځنۍ غونډه د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته د چهارشنبې په ماښام د یو نهمادي پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسېده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د مسکو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ډېرې قناعت بخښونکې وي. د نوموړي په وینا په غونډه کې مهم بحث دا و چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. شیر محمد عباس تانکزی چې په دې غونډه کې د طالبانو د لسکسي سیاحت مشري کوله ویلي چې له افغان سیاستوالو سره دا دوه ورځنۍ خبرې ډېرې بریالۍ وي. نوموړي ویلي چې په ډېرو ټکو سره سلا شوې او هیله یې څرګنده کړې چې په راتلونکي کې به نور هم مخکې ولاړ شي او یو هواري ته به ورسېږي. د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو شریک پریکړه لیک هم خپور کړ. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په رسمي پاڼه هغه ویډیو خپره شوې چې پکې د غونډې یو تنظیمونکی سیف الله لاروی د کانفرنس د ګډونوالو په وړاندې شریک پریکړه لیک لولي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې طالب مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي او په دوحه کې په رسمي توګه د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د اصولو د خبرو د پرمخ بیولو لپاره یو اړتیا بللي. د ټولو خواوو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره په لومړي ګام کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده. همدارنګه سولې ته د رسېدو لپاره پر همه شمولو بین الافغاني مذاکرات هم ټینګار شوی. د کانفرنس ګډون کوونکو په دوحه کې د روانو خبرو ملاتړ څرګند کړی او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې بین الافغاني ناستې د حقې مومیت ګڼلي. پریکړه لیک وایي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې توافق لري چې په نږدې ممکن وخت کې د بین الافغاني تفاهم بله ناسته د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. دا پریکړه لیک چې د غونډې د یو تنظیموونکي سیف الله لاروی لخوا لوستل کېده په یوه برخه کې وویل:
دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوی د افغانستان په بنیادی بنسټونو دفاعي او نورو ملي نهادونو چې د ټول افغانانو مالکیت دی د سولې د توافق څخه وروسته په اړین اصلاح خوندیتوب او غښتلتیا ټینګار کوي.
د مسکو د غونډې پریکړه لیک د سولې د توافق وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ایزو او سترو نړیوالو هیوادونو همکاري او ملاتړ هم ضرور بللی. په پریکړه لیک کې همدارنګ د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ د قوي او مرکزی اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمه ایزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بېطرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږۍ ټینګار شوی. د کانفرنس د مشترک اعلامیې په یوه برخه کې د اسلامي ارزښتونو سره سم د تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د ښځو د حقونو ډاډ هم ورکړل شوی او د اسلامي اصولو سره سم د افغان وګړو پر سیاسي او اساسي حقونو او د بیان پر ازادۍ هم ټینګار شوی. د مسکو د کانفرنس ګډه اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغولو او پراختیا لپاره د نړیوالو مرستو د هڅونې او جذب غوښتنه هم شوې ده. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده او د دې غونډې پر نتایجو یې لا دمخه بې باوري څرګنده کړې. که څه هم تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د مسکو د غونډې وروسته پر خپاره شوي پریکړه لیک مشخصه تبصره نه ده کړې، خو تر دې واه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني د طولوني وزلخوا په یو جوړ شوي تلویزیوني بحث کې ظاهرا پر هغو افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته له طالبانو سره مسکو کې خبرو ته ناستو.
د اجملاند رپورټ مو اوریدئ. امریکا ویلی له افغانستان د سرتیرو استلو په اړه هیڅ مهالویش نه دی ټاکلی. دا خبر د بارني چارو وزارت یې ویاندې پرون ترغه ورسته کړی چې طالبانو یو لوړپوړي چارواکي عبدالسلام حنفي پرون د مسکو ناسي پرمال خبر اعلان کړ چې د اپریل تر پای باندې نیمایي امریکایي فوجان له افغانستانه وځي. کابل وایي د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ د سې شنبه د ورځې وینا وښوده چې کابل او واشنگټن ستراتیژیک ملګري دي چې د ترهګرۍ ضد ګډه جګړه کوي. پامیر ساحل تفسیر راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان د سرتیرو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش نه دی ټاکل شوی. دا خبره د وزارت یوې ویاندې د فبروري پر شپږمه تر هغې وروسته رویټرز اژانس ته کړې چې پر همدې ورځ د مسکو د غونډې پر مهال د طالبانو د پلاوي مرستیال مشر عبدالسلام حنفي خبریالان ته ویل واشنگټن له فبروري میاشت څخه له افغانستانه نیمایي یعنی 2000 سرتیري واسي. نوموړي په جنوري کې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شپږ ورځنۍ خبرو ته په اشاره وویل له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو ایستلو لپاره دوه کمیټې جوړیږي. د وای امریکایانو موږ ته وویل چې د فبروري له پایله واخله د 2019 زیږیز کال د اپریل تر پایه له افغانستانه خپل نیمایي سرتیري باسي. په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو لپاره به دوه تخنیکی کمیټې جوړیږي، یوه به یې د امریکا او بله به یې د طالبانو وي. دا کمیټې به د پاتې سرتیرو د ایستلو پر مهالویش کار کوي. له هغه مهال حالویش سره سم با پاتې امریکایي سرتیری له افغانستان ووځي. خو رویټرز خبري اژانس ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان دی چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي واشنگټن له افغانستان د پوځیانو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش باندې نه دی سلا شوی. نوموړی زیاته کړی چې کټولې خواوی هغه اړین اقدامات وکړي چې ورسره به افغانستان بیا د ترهګرۍ لپاره ونه کاریږي، نو چې کله شرایط او حالات اجازه ورکړي واشنگتن په هغه هیواد کې د ځواکونو په موجودګۍ کې بدلون ته کتنې ته تیار دی. له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په اړه د طالب چارواکي عبدالسلام حنفي دا څرګندونې پر داسې مهال خپرې شوې دي چې د فبروري پر 15 د طالبانو بل لوړ پوړي چارواکي شیرمحمد عباس ستانکزي په مسکو کې ویلي ول چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو مهالویش نه دی ټاکل شوی. پر هماغې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې د ضرورت پر اساس په هیوادونو کې سرتیري ساتي. افغان حکومت ویلي دي چې د ټرمپ کلنۍ وینا وښوده چې واشنگتن او کابل ستراتیژیک ملګري دي او په ګډه د ترهګرۍ ختمولو هڅې کوي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فبروري پر 15 په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې واشنگتن په افغانستان کې تلپاتې سولې ته ژمن دی. بیان زیاتوي چې پومپیو د سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار وکړ. د مسکو په دوه ورځنۍ ناسته کې چې د فبروري د 6 تر ماښامه روانه وه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ولسمشرۍ بل نوماند حنیف اتمر او د طالب استازو په ګډون پکې یو شمېر افغان سیاستوالانو برخه واخیسته خو د کابل استازو پکې ګډون ونه کړ. د افغانستان ځینو سیاستوالانو د مسکو غونډې ته د بین الافغاني خبرو اترو نوم ورکړی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی د فبروري پر 15 د افغانستان طلوع ټلویزیون ته وویل چې د سولې د موافقې کولو واک له افغان حکومت سره دی.
د پامیر سال رپورټ کې مو واورېدل چې افغانستان امریکایي سرتیرو استولو پر موضوع د واشنگتن او طالب استازو په نظر کې فرق دی. امریکا وایي چې په دې لړ کې هیڅ مهالویش نه دی ټاکلی. له افغانستان د نیمایي امریکایي پوځیانو د استولو خبره پرون په مسکو کې د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي خبریا اعلان کړې ده. طالبانو پلاوی او د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاستوالان پرون په دوه ورځو هم په مسکو کې ول او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې. رسنۍ د طالبانو او پخواني افغان چارواکو په اړه وایي چې د مسکو ناسته بین الافغاني ده خو کابل داردوي. شنونکي وایي د کابل او پخواني چارواکو په دریځ کې د توپیر لوی لامل په جولای کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي. پامیر صاحب د سیاسي چارپو له شنونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او ورزخه پښتلې چې د اپوزیشن سیاستوالانو حکومت په تریس کې توپیر څه تاوان لري. دغه جواب
تیر کال په اوږدو کې حکومت ډیر ناستې درلودې دي مشرانو سره، خو لکه څنګه چې دغه وخت د ولسمشریزو ټاکنو رانږدې کېدو باندې شو، دغه وخت کې د ولسمشریزو ټاکنو له کبله دغه اړخونو ترمنځ اجماع خو څه چې بيخي اختلاف منځته راغی، اوس دوی یو بل سره سیاسي مبارزې ته دنګ نو ډیر ژور اختلاف کې قرار لري. په داسې حالت کې د بیلابیلو ادرسونو نه د بیلابیلو پیغامونو سره په نړیواله کچه د مخالف ډلې سره خبرې اترې کول طبیعي خبره ده چې یو اختلاف یو چود یو فاصله منځته راځي او دین ستونزې جوړېږي. ضرورت دې ته دا ده چې دلته ټول اړخونه کور دننه هم نظر اوسېږي.
رحیم صاحب، په جنوري کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحې کې له طالب استازو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته د پام وړ پرمختګ خبره کړې وه. نو په داسې حال کې چې واشنگتن له طالبانو سره خبرې کوي، د مسکو ناسته څه معنا لري؟
دلته روسان تیر دوه نیم کال وشو چې په دې تکل کې دي چې څنګه د افغانستان د سیاسي بهیرونو سرلاري وګرځيږي، او چې کله دلته امریکایان ځي نو دوی ژور اغېز دلته ولري. موږ تاسې په دې پیګو چې روسیا په نړیواله کچه په دې تکل کې دی چې بیرته خپل د سړې جګړې د دور هغه مقام لاسته راوړي. همدې دلیل دوی د ایرانیانو سره په سوریه کې، په یمن کې، حتی په لاتینی امریکا کې دوی خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي. افغانستان هم د دې څخه د باندې نه دی. دوی غواړي د امریکایانو هڅې سبوتاژ تو ځان رهبری تر رامنځته کړي او په دغه تکل کې بالکل دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
پښتون ژغورنه غورزنګ وایي د فروری پر 15 په اسلام آباد کې نیولې ملاتړي پروند د راولپنډي یا ډیلې زندان ته انتقال شو. په عین وخت کې د غورزنګ ملاتړي ګلالي اسماعیل بیگانه وخت خوشی شو. د غورزنګ خوشی شو ملاتړي انور اقبال پر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو ورته وویل چې پر قرآن لاس کشش دي او قسم اخري چې بابا د غورزنګ احتجاجونو ته نه ځي. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستاني حکومت را کړي چې نیولي کسان خوشي کړي. اسلام آباد پر دې موضوع څه نه دي ویلي. پامیر صاحب تفصیل راکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقونو فعالانو ویلي دي چې د فبروري پر 15 په اسلام آباد کې نیولي ځینې کسان خوشي شوي. د غورځنګ یو مشر ډاکټر عبدالحی وزیر او د غورځنګ ملاتړی انور اقبال بیګا ماښام مشال راډیو ته ویل 12 کسان سهار مهال پولیسو د اسلام آباد د کوهسار لتاڼۍ خوشي کړل. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د غورځنګ ټول نیولي پلویان او غړي خوشي کړي. د فبروري پر 15 د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په بوري کې د غورځنګ د غړي او د کالج استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې په خبرګون د ټول پاکستان پر کچ د مظاهرو او احتجاجونو اعلان کړی و، خو په اسلام آباد کې پولیسو د غورځنګ ګڼ غړي او پلویان ونیول. د غورځنګ یو ملاتړی انور اقبال وایي د فبروري 15 او 16 د شپې مهال پولیسو له بیلابیلو تاڼو څخه نیولي ملګري د اسلام آباد کوسار تاڼې ته ولېږدول. د اقبال په خبره چې سهار پولیسو 12 کسان خوشي کول، نو ورته قرآن راوړ او ورته وویل چې پر هغې لاس کېږدي او لوړه وکړي چې بل ځل به د غورځنګ په غونډو او احتجاجونو کې ګډون نه کوي.
موبایل رانه جبرن واغستې، یو کم پوسټونه چې مونږ کړو یا کم مونږ لایو ویډیو کړو هغه را باندې ډیلیټ کړلې. د شپې په یخ کې ساتلې په شاړ ازمکه پراتو او بیماران پکې مو سهارې بیا په هغه باران کې راویستلو بهارې ودرولو. داسې یو حلفنامه ټایپ راته لیکل نو څلور ځلې ضمانت تپوس وکړو ویته د پښتون تحفظ موومنټ سپورټر یې ما ورته چې زه پښتون یم ویته څه نه راغلی یم، احتجاج نه راغلی یم، داسې احتجاج نه راغلی یم د پروفیسر ارمان صاحب. بیا اخر کې بیا یاره قرآن باندې لاس کېږي چې زه به بیا د تحریک کې نه یم، احتجاج ته به نه راوځم، نه یره دا نه شو کولی.
اقبال زیاتوي چې تر دې خبرو وروسته پولیسو 12 کسان خوشې کړل او دا هڅه وکړه چې نور هم خوشې کړي، خو پولیسو تاڼې ته دننه نه پرېښودل. په عین وخت کې د اسلام آباد یو لوړپوړي چارواکي بیګا شپې ناوخته د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته د غورځنګ د بل ملاتړي ګلالی اسماعیل خوشی کېدو تصدیق وکړ. نوموړی هم د احتجاج پر مهال نیول شوی او کورنۍ ویلي ول چې ټوله ورځ ورته چارواکو د هغې د ځای ځایګي په اړه هیڅ معلومات نه ورکول. د پاکستان، افغانستان، امریکا او د اروپایي هیوادونو په ځینو ښارونو کې فعالانو د فبروري پر 15 د استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې ضد احتجاجي غونډې، مظاهرې او لاریونونه وکړل. لونی د فبروري پر 2 په بوري کې وژل شوی و او عیني شاهدان وایي چې د پولیسو یو افسر د ټوپک په کنداغ پر مغزي وواهه چې له کبله یې هغه بې هوش او بیا مړ شو. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالا لانګو د فبروري پر 3 مشال راډیو ته ویل چې لومړنۍ پلټنې ښیي چې لونی د زړه حرکت درېدو له وجې مړ شوی. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت د نوموړي د وژنې د پیښو پلټنو امر کړی او ژمنه یې کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري.
پامیر سایلو پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی د شمالي وزیرستان د خیسور د پیشي او د پښتون تحفظ ومن د یو مخکښ ارمان نولي د وژنې په اړه تود بحث وکړ. مخالفو ګوندونو د دې پیښې د پلټون لپاره د عدالتي او پارلماني کمیشنونو جوړولو غوښتنه وکړه. د خیسور یو ماشوم د جنوري په میاشت کې تور پورې کړی چې پوجانې کور ته ورځي او د میرمنو بې پردګي کوي، خو فوج د تور بې بنیاده بللی. ارمان لوړی بیا د فروری پر 2 نیټه په لورلایی یا بوري کې هغه مهال مړ شو چې پولیسیې د نیولو لپاره ورغلي ول. نور تفصیل له پېښور د خالد خان په رپورټ کې.
دا شورو پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې ځینې مخالف ګوندونو دا خیسور په پیښې او بلوچستان کې د ارمان لونی په وجنه دا صوبایي او وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا دغه پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټي جوړه شي او کوم خلک چې د خپل حقوقو لپاره احتجاج کوي حکومت ته هغوی سره مذاکرات وکړي. دا پاکستان پیپلز پارټي صوبایي اسمبلی غړی احمد کندی وویل چې قبایلي میں اس په قانوني توګه دا خیبر پښتونخوا برخه جوړ شوې دي او په کار دا چې دا خیسور پیخه په حق لا صوبایي حکومت خپل موقف او وضاحت وړاندې کړي. دا شان هغه زیات کړه چې پښتنو ځوانانو چې کوم غورځنګ د خپل حقوقو لپاره پیل کړي دي، حکومت له پکار دي چې دوی سره خبرې کړي او د دوی غوښتنې ومني.
تاسو سره دلیل او په دلایل باندې خبره کول غواړي، اگر ریاست منتخب نمائندو سره د سیاسي خلکو سره خبرې کول غواړي، سیاسي خلکو هتیار د خبرې دي او دا قانوني خبرې دي او دلایل دي او مکالمه ده، نو عام دغه خبره غواړي لګیا دي او بار بار وی لګیا دي. زوایم چې دا شی مانندې پر دې کې نه لګوندې بیړه وکړه چې دا شی ورځ په ورځ لټکیږي لګیا دي.
دا عوامي نیشنل پارټي سردار حسین بابک وویل چې یو خواخو یو تعلیم یافته ځوان د ریاستي ادارو لخوا وجل کیږي او بل خوا حکومت داغه جنازي یا داغه په مرګ د احتجاج کولو باندې خلک نیسي.
ټول دنیا کې احتجاجونه روان دي. دا چې کوم واقعیا غ ماشوم د خیسور بیان کړی دا ما خدا مطالبه وکړه چې پکار دا و چې وزیر اعلی ته تللې پکار دا چې د وزیرانو یو کمیټه جوړ کړې و غال ته تللې چې معلومات کړې چې دا کمیټه جوړه شو چې تحقیقات شي چې دا څه چل شوی دی او هغه حکومت بالکل دلایل مې اظهار کړي
دا جماعت اسلامي انیت الله خان اول چې دا خیسور او لورلای پیخي د بشري حقوقو خلاف ورزي ده او د دوی ګوند دا پاکستان په سینټ کې هم د دې په ضد आवाज اوچت کړي دي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په فلور هم هغه غوښتنه کوي چې د دې پیخو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټي جوړ کړي شي دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان اوایل چې قبالي سیمه اوس د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې دي او د صوبې وزیر اعلی اوس د دغه ځایونو انتظامی مشر دی خو پکار ده چې د خیسور او نور دغه شان پیخو په حق له صوبایي اسمبلی کې باس وشي نو بیا به حکومت خپله پالیسي یا موقف څرګندوي خالد خان مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو د پنچمبه یا د زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندی
پدونی مو بجو
د نړی رنگونا
پدرینی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړای
پسلورو بجو
په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم جوړولو پروژه دی وجرګه سوې د پرون په دې جرګه کې مشرانو فیصله وکړه چې دوی به ډیم جوړېدو ته نه پرېږدي دا ځکه چې د دوی په ونه له دې سره به دوی کډوالۍ ته اړتیا او شاید اربونو روپۍ جایدادونه تباسي د بند جوړولو د دویمې مرحلې کار په 2019 کال کې په تحصیل سپینوام کې پیل شوی و تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې کورم تنګي ډیم به په 2018 کال کې بشپړېدلې خو د ځای خلکو د مخالفت له وجې لا هم جوړ شوی نه دی د عمر وزیر رپورټ اورو
تحصیل شوا کې جوړه شوې دغه جرګه کې د سیمې ګڼ شمېر مشرانو ځوانانو او شمالي وزیرستانه قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم موجود وو مشران وایي د اربونو جایدادونه او آبادي به ډوبولو لا کله هم ور نه کړي
د جوړول مخالفات کی په دا وجه باندې چې د نړۍ تعلیم کلچر هغه چې دا یو قسم ځان راشي چې څومره آبادی دو دا هېډي بيزي بربادي دي د نړۍ هر قسم تبوی کې دي نقصان کې دي د نن یې ټول کو بل خیل کوم په دای اتفاق سره چې نړۍ په هر صورت باندې دا ډیم نور کوي چې ته د دریب غا ډیم تړلې دا یو متعلق حکومت د مرات نه لګي نړۍ ته د هیڅ ځای نه دي په چارو اجازه کې نور کوي
محمد ریاض خان وایي هیڅ مراد په بدل کې نه غواړي زکات چه د فائدې په ځای تاوان دی
په دې کې زمونږ کورونه بازارونه د مونږ د مونږ سپټلونه د مونږ ار څومره کیږي د مونږ نه څه خبره کیږي مونږ اسې کډوال کیږو مونږ به اسې ته تندونه لگاوو مراحت بندا زمونږ اعتبار نه کیږي هغه ولې چې مونږ میران صاحب بازار وران شو مرلی بازارونه وران شو زمونږ کورونه وران شو زمونږ سوال تباسو چې خور 3 لک روپے ورکړي خو هغه ورکړي نه دي
د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ چې دغه جرګه کې موجود وو مشال تا وویل چې دولت کده د بجلی یا ترکۍ منصوبې جوړوي نو دلته نورې ډېرې منصوبې کېدلې شي
تر څو چې دا خبره دی واپس نه اخیستي مونږ باندې پیسې کېږو نو په آرام کې نو په کار وجهار کې همدا څه منصوبه جوړې کې مو لوکل دا غزه د خلکو نه پیله تپوس شي دا خلکو کې ټول لوبېږي دی په کې به کور کېږي نو مونږ ته منظور ده د کوم ته منظور ده بجلی نورم الټرنیټیو ډېر منصوبې دي په کار وجهار کې باندې کار وشي دا څه منصوبه کار وشي چې موږ خلکو ژوند وخت نه خرابېږي
کورم تنګي ډیم فیز 1 باندې 2018 کال کې په تحصیل سپینوام کې کار شروع شوه چې دا غل لپاره یو ایس ای ای ډی وابډا تا اتنیم ارب روپے هم ورکړې دي خو فیسټو یعنی تحصیل شوا کې مکمل ډیم یا بند تړلو ځای خلک مخالفت کړي چې دا ډیم یا بند سره تحصیل شوا په بورډو بیږي کورم تنګ ډیم ډیر په خوانه منصوبه ده چې 2008 کال کې یاد ډیم سر ته رسیدونکې وو خو د ځایي ولس په مخالفت دغه منصوبه لا هم د ځن شکار ده عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو د مشال ریډیو اوري د د غړی د خبري برخه پایتر سیږي خو د خبرونو لنډیز او بیا سندري جادوګری دراورو د خبرو او د خبرونو لنډیز د پاره بوروال کاکړ ته مایکس پرم ځکه چې لسنی مې بچي
د افغانستان یو شمیر سیاستوالو او د طالبانو پلاوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پروتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو پر ایستلو ټینګار کړی دی. دا خبره د چهارشنبې په ماښام په ماسکو کې پای ته رسیدلې هغې دور ځنې غونډې په پریکړې لیک کې راغلې ده چې افغان سیاستوالو او د طالبانو پلاوی پکې ګډون کړی و. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالبانو ادعا کړي چې ګواکې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره مهالویش لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د فعال ګلالی اسماعیل په ګډون یې یو شمېر غړي خوشې شوي خو لږته لږه اوولس لا هم په اسلام آباد کې بندي دي خو پولیسو یا د نیولو رسمي پخلی نه دی کړی. د ګلالی اسماعیل کورنۍ او د اسلام آباد چارواکو بیګا مشال راډیو ته پخلی وکړ چې نوموړي خوشې شوي او کور ته رسېدلې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر سوله ییزو ولسي فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري. ولسمشر غنی دا خبره نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. په شمالي وزیرستان کې جرګې پریکړه کړې چې په هیڅ صورت به هم د کورم تنګي ډیم جوړولو اجازه نه ورکوي. دا جرګه د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې شوې ده او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولای شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماته اعلان کړي. ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د یو کم اتیا غړو هیوادونو د ائتلاف راټولو سو چارواکو ته په وینا کې کړې ده.
د خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړ واوریدل او سم سندری جادوګری چې هارون باچا وړاندې کوي.
ستړي مشایي زه هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ خپرونه د هغې بچا په اړه ده چې د پښتو یو د پام وړ شمېر ښکلو سندرو په جوړولو کې مهم رول لرلی دی. دا کس شوکت علي نومېدو چې د جنورۍ پر نهه ویشتمه د ورپېخې ناروغۍ له امله د دوه اویا کلونو په عمر ومړ. د دې د پاکستان ټلویزیون پیښور څنګه پروګرام پروډوسر پاتې شوه چې ورسته د پروګرامز منیجر پر څوکۍ هم سمود کار وکړل او تقاعد شو. شوکت علي د چارسدې د کندی شیرپایان کلیو په 1940 زیږدیز کال کې په پیښور ټلویزیون کې د پروډوسر په توګه کار پیل کړو. هغه د پښتو موسیقۍ ګڼ پروګرامونه او همداراز د پښتو او اردو ډرامې جوړې او خپرې کړې دي. د دیونه پسندري جادوګر خبرونه کې د شوکت علي د ژوند او کار په اړه د هغه د نږدې ملګرو خبرې واغ سندري اوري چې نوموړي او یا هم د هغه ملګرو پروډوسرانو د ټي وي لپاره ریکارډ کړی دي.
دردونو درمانا سکا بدل نشو دستور د جانان سکا بدل نشو دستور د جانان شو پرلی بدل
د پاکستان ټلویزیون یو پخوانی پروډوسر صلاح الدین چې له شوکت علي سره تقریبا یو ځای په ټي وي کې دنده پیل کړې وه، وایي د شوکت علي په جنازه کې د هغه خپلوانو او د پی ټي وي پېښور څانګې ملګرو او همکارانو ګډون وکړ. د صلاح الدین په خبره شوکت علي د پښتو موسیقۍ پروګرامونو ترڅنګ ډرامې هم جوړې کړې او په ولس کې مقبولې کړې دي.
ډېر زیات خلک سره راغلي د پی ټي وی نه، حالانکه اور چې کوم د جنازې هغه داسې آټ غونډې شو اته بجې دې وخت خو انا وخت خو کافي، ځکه چې په زموږ په کورو کې خو اته بجې خلک تقریبا کتون نه وردي، خو ډېر زیات خلک و عصوم خلک ډېر د خپل کلي وطن دا اخو راځي که نه، لیکن د پی ټي وی نه ډېر کسان پروډوسران فنکاران دا پکې شامل شو راغلی و خپل هم سره ملاو شو، نو ډېر هغه سره خو ډېره مینه کوله، خپله ډېره مینه ناک سړی و. مونږ دېرش کاله ملګرتیا وه، بلا ډرامې هم کړې دي، اردو هم کړې دي او موسیقي هم ډېره زیاته کړې ده. د دو فیلډو کې خو خیر ډېر زیات ښه و، ډېر کمیټډ سړی و، ډېر په شوق باندې کړو. بل همداسا تا خو تقریبا مونږ سره هم ډېر وخت تېر کړی دی په دغه ټي وي کې، نو تاسو خپل هم هغه کتلی دی. یو ډېر ډېر لګن او ډېر په محنت سره به هغه خپل کار کوو، هر یو پروجیکټ چې به هغه ته حواله شي او ډېر ښه کوو، ډېر زیات. بیا به هغه سوکت نه ښکارېده بالکل، هغه به هغې کې بس لکه ورغږ په پکې د فوک چې هم ډېر کار کړی دی، او بیا لایټ غزل د پښتو چې کوم دی پای کې ډېر کار کړی دی. ډېر ښه نوموړي سنګران چې کوم دي هغه ته سره کار کړی دی، لکه په دې کې ډېر زیات دلچسپي وه موسیقۍ سره. بله خبره تر تو کوم د خپل آواز هم ډېر مزدار و، کله کله به سندره ووایې او داسې ځان به چې بدیګې او ډېر ښکلی آواز و. هغه په کې اواردونه اخیستي دي مختلف مواقع باندې، نو تخلیقي قوت یې ډېر ښه و، کریټیو سړی و. ما خو د سرو پروجیکټ ریټایرمنټ نه پاسو کړو پرایویټ، خو دې باقاعده اخیستی و تر اخیره پورې. دا مختلف پروجیکټونه ډاکومنټریز کنایا دا سیزونه به کول ریسایبل ایریا باندې هم څه ډاکومنټریز کړي.
د پاکستان ټلویزیون پیښور څنګ پخوانی پروډوسر او جنرال منیجر فرمان الله جان وای شوکت علی په موسیقۍ مین وو او زیات پروګرامونه هم د موسیقۍ هغه جوړ کړی دي. د فرمان الله جان په وینا شوکت علی به هڅه کوله د موسیقۍ پروګرامونو ته نوې رنگ ورکړي او په ډرامه کې نوي او په زړه پورې موضوعات خلکو ته وړاندې کړي.
شوکت علی چې دی یو ډېر صفا ستره انسان و، د غټ سړي مامدار دو، د ورکوټي سړي، د غریب د مالدار په زړه کې به اسم نه ساتل. څومره پورې چې د هغه بیا د ټلویزیون تعلق دی چې ټلویزیون ته راغی زما د هغه یو ورځ جاینن و. شوکت علی چې دی نو تا ته پته ده د میوزیک لور و، کوشش پیدا و چې یاره که ښه کار زه کوم چې میوزیک جوړ کړم، خو چونکې نوکري وه نو ډرامه به هم کوله. ڈرامہ کے پہلے کول ہے شوکت علی ڈرامہ بندر سے مختلف ہوا پروڈیوسر ہوا کہ کمال پروڈیوسر ہو، بلکہ کہہ کہہ ماں بہت سارا خبر کول ہے میں شوکت میں اس پروڈیوسر کے ساتھ سمرلوم پکار ہوں، میں جو حیران ان کیا ہم رغت تم ساول جوڑ لو نہ یہ کہ سمجھ بولے پی ٹی وی تھا تو پتہ پاکستان آرگنائزیشن سے لوپ ہول سی بھی کا نا ہمیشہ چلے یو نو آئیڈیا سره به کار کا، لکه مثلا شوکت علی د پاکستان ټلویزیون لومبه پروډوسر و چې هغه یا د نشو خلاف څه پروګرام پکار دی، هغه یو آئیډیا ډیولپ کړه یس ټو نیچر راغی نوم، انګریزي نوم یې ولې شو، او هغه یو فینټسي کریئیټ کړه او یو میوزیکل اپروچ یې ورته کړی و. خبر دا ده چې پروډوسر د کمال سره دی، ډایرکټر د کمال سره، پروګرام مینیجر چې کله جوړ شو د پروڈیوسرانو رویه بدل شوی و د شوکت په پروګرام منیجر کې، او هغه داسې بلا پروڈیوسر و چې آرټسټ را خوښ شو لاغه به بیا درې گھنٹې به کېنه وې ته درې گھنٹې وا پرې ټلویزیون پنځش منټه او پنځوس منټه، او بیا به د هغې نه پروګرامونه ایډټ کول. مطلب دا دی هغه بالکل د خپل سټایل او د خپل ذهن پروڈیوسر و، د یو ډرامه کوله او په هغې کې د چې دی ویز دی چې زه پښتو ټپه استعمال هغه پښتو ټپه د چې په کوم سټایل باندې استعمال کړو وه چې خپله ډرامه کې خو هغه استعمال کړه خپل ضرورت مطابق، خو راتلونکي پروډوسران نور چې څوک چا به ډرامه کوله او هغه شانتې سچویشن به راغلم د شوکت علی ټپه به ولګوله.
فرمان الله جان زیاتوي شوکت علی په وروستیو کې په خپل کلي کې د ماشومانو جنکو لپاره د یو سکول جوړولو چارې پیل کړې وې. د هیله مندې چې د شوکت علی زوی به د خپل پلار دغه نیمګړې پروژه سرته ورسوي.
خپل ځمکه باندې جنینو کنسټرکشن شروع کړی دی هغه، او دا یو نیمګړې پاتې شو، خدا خواه چې د دیوان نه ورسره خپل زوی چې دی نه هغه ورسره اټیچو دغه پروژه کې، او باقي شوکت ډیولپ کړو ما سره ډسکس کړو د جنکو سکول جوړو، حالانکه ډېر قیمتي جایداد دی دا په کوم چې هغه سکول جوړی د کرونو روپو جایداد وی مال بس خپل کار به کوي بس جنکو سکول جوړو. نو مې ته به پکې سي وی بس زه به پکې څه شی یم خو یم به یو کمره به ځان جوړوم. نو مې ښه ده خو ډېره ښه خبره نه هغه پراجیکټ وه پراجیکټ نیمګړی د هغه نه خو پاتې شو، خو به هر حال زوی دونه پکې ځان سره انټچ ساتلی و چې سنی انشاءالله چې دی نو هغه به مکمل کړي.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ته تاسو وګورئ. دا ونې پکې د پاکستان ټلویزیون پیښور څنګه دی و پخوانی پروډوسر ارواخات شوکت علي د ژوند او پښتو موسیقۍ او ډرامې ته د هغه د کړي کار په اړه اوري. نومیالی سندرغاړی ماجبین قزلباش وایي د شوکت علي په مشرۍ پروګرامونو کې یې ګڼ شمېر سندرې ویلې دي. د دې په خبره شوکت علي په موسیقۍ پوهېدو او هڅه به کوله چې نو سندرغاړو ته موقع ورکړي او هغوی خپل غږ او هنر وازمایي.
شوکت صاحب د خدای وبخښي، هغه جهان ګلو ګلزار تر ټولو څومره چې زموږ مشران نشوي دي، یو عظیم انسان و او هغې سره چې مونږ لکه ما او خیال صاحب څومره کار کړی دی یو ځای، هغې نه له هم ما چې ورسره څومره پروګرامس کړي دي د موسیقۍ په هکله، په موسیقۍ باندې به ډېر زیات پوهېدو، څومره خواري به یې کوله او ډېره دلچسپي به یې اغسته او جونیئر ته به ډېر دغه ورکولو اهمیت به یې ورکولو چې یاره دینه دسه جوړ شي. دا د اردو پروګرام ما هغې سره کړي دي، د پښتو ډېر زیاته پروګرامونه مې ورسره کړي دي او ډرامې مې ورسره کړي دي په یو وخت کښې، خو د موسیقۍ پروګرامونه خو ما ورسره بې شمېره کړي دي. دوی به لاهور نه میوزیشن به راغوښتي، میوزیک ډایرکټر ایس پی سنی زموږ یو میوزیک ډایرکټر دی، هغې به یې راغوښتل او دوی به باقاعده میوزیشن راغوښتل لس لس او باقاعده په کی بورډ باندې خدای د وخت مفتر بک صاحب چې د ملک ترن نور جهان سره اکارین به هغې غږولو، نو هغې به یې راغوښتل باقاعده او دوی به ډېره زیاته خواري کوله، لس لس ګانې به دوی ریکارډ کولې. نو دوی به ډېره خواري دې دپاره کوله چې هغه زموږ د زندګۍ یو ریکارډ په پی ټي وی کې پروت دی. ډېر زیات هنرمندان د هغې د لاسه خخه اوس دغه باندې رسېدلي دي، لکه انور خیال شو، شکیلنا شوه، عقل مینه شوه، خو د دوی د لاس نه وتې داسې ډېر هنرمندان دي چې هغه دې وخت کښې ماشاءالله ډېر ښه روان دي. نو دوی به دې شوکت علي ډېرو خلکو سره خواري کړې ده، هغې به راغوښتل. هنرمندان ډېر قدردان او ډېر ښه انسان.
پښتو د یوه شخصي ټلویزیون ای وی ټي خیبر د مردان څانګې مشر او ډایرکټر فهمید خان هم شوکت علي د یوه تکړه او ژمن پروډوسر او ډایرکټر په توګه یادوي. فامید خان وای شوکت علی به خپل هر یو پروجیکټ په ډیره ایمانداري سره ترسره وو. دغه په خبره ده شوکت علی د شخصیت خواږو چې په جنازه کې د خپل هر ملګری او همکار لسترګو پوخ کې روانه وي.
که یو خو د شوکت سے بغمو هر مرګری و پس جړل او بل خو په دې باندې ډیر زیات خوشاله شوم چې ټول مرګری ډیر په مینه باندې او داغه هغه ستړیتوب ځان ته رابللو او غم کې شریکو ولاړو او هر یو کس یو نه یو خاطره یادول چې را فرانکی پروگرام کې داسې چلمه کړو او هغه راته داسې کړو او داسې غوته شو راته او داسې د کار نم پوند غشتو یو زمیدار سره ولاړو مونږ هغه راته خبره کوله چې را شوکت سے داسې یو خانو چې هغه ملنګ خانو چې څوک به مجرې ته راغ نو هغه به خالي لاس او خالي جیب نه کړ. کله چې د مړونې نفس یو بنده په خو کې یاد شي نو زما په خاطر دا دغه ګټه مختلف قسم ډاکومنټریز مونږ کړی دي، میوزیک پروګرامز مونږ کړی دي، مونږ کمرشل شوز کړی دي، یوځای مونږ ډرامې کړی دي، یوځای پرایویټ سیکټر کې صرف هغه خپل کار سره به کار او هغه کار به هله پرې خوده چې هغه به کمپلیټ کړو سره ته به ورسېدو. د کوخي بغه ډوډۍ نه خوړل ما به سره په دې باندې جنگ وزه بوګي کېدم نو ما به تیر ام شوکت ته به کارون خو بکی خو ډوډۍ ما تینا دا بیا دا لایټ رانځي دا نو سترګه به داسې شي نو دا شاید به داسې راشي نو دا ازدکړه ته ما په هغه وخت کې ډېر په طریقه باندې کړی دی او هغه بس لیونیو کار سره مینه وا د موسیقۍ په معاملې کې خو هغه دومره چینجن وو چې هغه ساز نشو غوله په خپل باندې به هغه پیس غږو یو میوزیشن ته او هغه ته به چل خو چې دا داسې لسی میوزیشن به چې کله په هارمونیم باندې ګوته کې خو دی یا به تبلی والو به هغه به ته سم ټیکو غوله ته یقینو کړه دا هغه غږ دومره ټیونو چې هغه به نه داسې نه کنه داسې که پاره کې به اولسی رنگ ښکارېده نو هغه شی به په فاینل کې وي دا ټیک دی. ترنن تاریخ پورې دا جوړ شوی پروګرامونه د خلکو په غوږونو باندې خواږلګي او خلک یې اور یو خوخی
ده. شوکت علی لمړینې شاوخوا درېونه مخکې ما هارون بچا له نوموړي غوښتي چې د استاد خیال محمد د فن او لاغه سره د کړي کار په اړه څو خبرې راته وکړي. هغه خیال استاد دی و لوی سندرغاړي په توګه یاد کړ خو په ډېر خوشینه سره وویل چې له نوموړي سبت کړي سندرې په پی ټی وی پیښور څنګه کې د اور لګېدو په یو پیښه کې ځای شوي.
74 کی چمنگا ٹی وی جوائن کر نمنگا د خیال محمد بہترین ریکارڈنگ چکم کڑی دی اگر منگا پٹی وی کی کڑی دی سمزام تن ڈیر زیات ریکارڈ کڑی دی رحمان بابا تن ڈیر زیات ریکارڈ کڑی دی او بیا د از وقت دا کم نامی گرامی شاعرانو کلا سیف الرحمن سلیم یا ڈاکٹر اشرار یا اگر کنا منگا پی بیا غزل زیات کڑی دی سنجیدہ غزل کی کمون زما خیال دی پاری کی صحیح مانو کی پختو کی یا خیال محمد یا شولی یا تہ پخپلا نہ اونس کی خبر کو مکنا نور تقریبا اغوی یا اغا ٹرینڈ بٹ نسبتا بدلو خیال محمد کی کمو اغا کی کم غزل کرو بدا فی خط دا غا فالو اپ اغا شانتی نہ دی کری زما یو جل یو دتے لائبریری وا اور اگر کی زموں گا دا ریکارڈ مینٹیننس یو سسٹم او ٹیکنالوجی ٹرانسفر شوا زری کیسٹی دی پہ یو طرف سے یو کوریڈور کی ایک ہی وی او پار کوریڈور کی بیا اور لگی دی نو اگر کی زما خد کم از کم زدا او کنم کی زما د دند غ کریم چې من پکې او پیش نه غ پکې سره د خیال محمد د سون پیش غ پکې بیر څه دی 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 ما ته دې خبر ډیر افسوس دی خو دا یو ډیر قیمتي سرمایه و زموږ دا او زموږ ډیر شو د ډیر سره دی او څه سره زموږ یو څه سم ځای شو چې په څور ته ولګي د غزې د اور لګولو زه خو نه وکنه زه دې کلچر ډپارټمنټ سره هم لګا کیږه ما پیش کی چې دا ټی وی دا ټول هغه یو ځل د سره ځکه چې ټی وی خو دې وخت ډیر بالکل برباد نو دا شی په ټول د ټول غواړي چې سم پکې پیدا کړي دا به موږ خپل خوشبختی وګڼو.
د سبا په تګزر په چمن په چمن کې رنگارنګونو په چمن کې رنگارنګونو د سبا په تګزر په چمن خبر لنا زچ نستری
ستر کو بلا واخلم ناز پر ماکا چمن کے رنگا رنگ گلو نواکا دسفا پا تگزر پچمن گاکا بچاوت فریاد کنم زلخ پلا بچاوت فریاد کنم زلخ پلا بخت چاوت فریاد کنم زلخ پلا بخت چاوت فریاد کنم چه پرونی را تم خون نشاکا چمن کے رنگا رنگ نوا کا دس پا پا گزر چمن کا